سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لست. قدر منوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره هواروي چې روسیا طالبان له تور لست څخه وباسي. ولسي جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه، او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یاده لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اوس پر وړاندې شي وبخي. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړه، خو له دې سره سره اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کیږي او لارې او سړکونه یې بندیږي، د واورو د توګلو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهی پر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 203 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلی کوي. د ټولګټو چارو وزارت همدارس له موټر چلوونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د روسیې پاوز د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو چې شمیر یې لږ دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقاومت ته اوږه ورکړي. د اوکراین جګپوړي پوځي قمندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یو وینا کې ویل چې روسي پوځیانو له درې ورځو راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې پوځي عملیات پراخ کړي دي، او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. کورسک سیمه په 13 اگست میاشت کې د اوکراینی ځواکونو لخوا ونیول شوه. د سیخکاری چې د شمالي کوریا سرتیرو په دې جګړه کې تر اوسه درانه تلفات لیدلی دي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د دوشنبه پر ورځ ویل د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي، او پرون د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی چارواکو هغه پریکړه غندلې چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لرونکي. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه په خوانی خبريال رضا ولیزاده په لاس کاله بند محکوم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پرون له فردا رادیو سره په خبرو کې د ولیزاده او نورو سیاسي بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د تهران انقلابي محکمې ولی زاده له یو دښمن دولت سره په همکاري تورن کړای دی. خغلی ولی زاده چې د روان کال په لومړیو کې د خپل کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و د سپتمبر په 22 ونیول شو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبه د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دوړو ټیمونو ترمنز لومړی لوبه پرون د باران لکبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچا وګټله او توپ اچونې غوړه کړه، خو لوبه د سخت باران لکبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 4-4 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېمه ورځنۍ سیالي د شنبه په ورځ وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو لړلې دی چې خورا ډیر وګړي کډوال شوي دي.
د قشقی لاره کې سوزل دي مرګونه سره مونږ مخامخ شو مونږ ته نه برګي ورکی چې مونږ یو باسي ذاتی په کابل کې نه کارستا نه درس تعلیم استا.
په یو بل راپور کې باوري چې د کابل ښار د جمهوریت مارکیټ دکانداران وای چارواکو دکانونه ړنګ کړی دي. په کندهار ولایت کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
دا مومن د مور د دوه شپه را پاته شو د درېم شپه مور و پاک ولا دی اوس ما غاړې تل ویدلې دی د بل په بارتګو په پخو بو یا تورې چای ورکوم.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی او شمالي کوریا د ځواکونو د جګړې ورستای حال درکو او په دوه منیمای کې به د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دو ورسته کله یې وخوا لدې هواد د کډوالو د وتلو بهیر تیز شوی. لبلې خوا له ګوندیو هوادونو په ځنګړې توګه له پاکستان او ایران سلګونه زره افغانان یا په جبري ډول او یا په خپل خوخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوې دي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې واورې.
فواد په ایران کې میشت یو افغان کډوال دی چې په هغه هیواد کې د کډوالۍ له شرایطو سر ټکوي.
پیلان په تهران پردیس خار کې ما دغه یو دوه جمع کیږي چې ډیر افغان مسافر یو نیول ټول افغانستان ته واړول بازي بنديان دي جرمونه تورنه کې ورغول.
ډیر افغان کډوال کلونو رئیس په گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي او ځین نور هم د سیمه نور نږدې او لر هیوادونو ته کډوال شوی دي. یو شمیر ځوانانو بیا د کډوالۍ په لارو کې آن د مرګ په ګډون خطرونه په ځان اخیستي او ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي دي. ډیر د افغانان اروپا ته د رسیدو لپاره له ترکیې څخه کار اخلي.
دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی خصوصا د ځوانانو.
وحید الله امیری چې له دوه کلونو رئیس په ترکیه کې اوسي ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې په دې هیواد کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کیږي. دلته په وان کې دسه هدیرې ګمنامه هدیرې شته چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی.
په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او د اقلیم بدلونونه هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې افغانان له هېواد بهر او هم په دننه کې له اصلي مینو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په ټوله کې 10.9 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې اکثریت یې په هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. د کمیشنري همدارنګه ویلي چې د ایران د حکومت په وینا 4.5 میلیونه افغانان په هغه هیواد کې اوسي. 3.2 میلیونه د افغانستان په دننه کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15مې راهیسې هم له 650 زره زیات افغانان له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په خپل خاوره کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. له ایران څخه هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري په سوریه کې له وروستیو تحولاتو مخکې ویلي وو چې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته افغانان د نړۍ درېیمه لویه برخه کډوال جوړوي. د دې کمیشنري په وینا د ټولو کډوال شوو افغانانو 1 میلیون اروپایي هیوادونو ته پناه وړي او 50% هم ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. له افغانستانه د کډوالۍ بهیر د 1980 لسیزې په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د شوروي د اشغال په کلونو او د اشغال لپاره تر رسیدو وروسته په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان تر ډېر بریده د جګړو او ناامنیو له امله کډوالۍ ته اړ ایستل شوي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم د افغانانو د کډوالۍ دغه عمده لامل تر ډېر حده له منځه تللی، خو نور عوامل د دې سبب شوي چې دغه بهیر بیا هم دوام ومومي.
افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې میلیونونه اوسیدونکي د وسلوالو جګړو، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته تللي دي.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پرېښودو ته اړ او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تاک ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
در راه بودیم، یعنی په قاچاقي لار ترکیه ته راغلم، 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرو ستونزې وګاللې، ډېری ځوانانو په لاره کې تلف کېږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط و.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته یې په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بې برخلیکتوب بله لویه ستونزه ده. فهم چې 3 کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ شوي دي. پیسو لحاظ هم ډېر مشکلات وو، د کاروبار لحاظ هم ډېر مشکلات وو. پولیس هم موږ ډېر په ځب وي. چې کله ما اسلام آباد کې کار کوم د پولیسو نیولم، یو دوه درې شپې زه بندي وم، دلته چې ما سره پیسې هم نه وي، ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري ویستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لاره کې سوزل د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګې ورکوي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار سته نه درس او تعلیم سته. چلته موږ بیا ولیک ډېر مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له 500,000 زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل شوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډېر حقونه لري چې باید ورکړل شي. له دې ډلې یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعمیز قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په آزاده توګه یې ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضیږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا 4 میلیونه افغانان په ایران او د 2 میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بېځایه شوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
خپلوان مده دغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه دالوي دي او سید وستوان نه لرو چې یا خپل کور ځانته جوړ کړو نشته کارونه روزګار نه هیڅ نشته ولکه نو شو سمې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د 1402 کال په جوزا میاس کې د افغانستان د کورنیو بې ځای سو یو شمیر 3 میلیونه او 2 لکه خودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانه سویو او بې ځایه سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بې ځایه سویو او راستنه سویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د IOM دغه راپور رد او ناسم بللی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالبو ته ورځو، خو اوس نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکراینی ځواکونو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د کورسک ځینې سیمې 3 میاشتې مخکې اوکراینی ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین د پوځ جګ پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وای د دښمن ځواکونو پر لپسې دریمه ورځ په کورسک سیمه کې یرغلی زو عملیات ته زور ورکړی او په فعال ډول د شمالي کوریا د پوځ له جزتامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالاتونو چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتي. خو د آزاد اروپا آزادي راډیو دغه ادعا په خپل وخت توګه نشي تاییدولی او روسیې هم دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډېر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمه ستراتیژیک ښار دونیسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډېر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي، خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15-20 زره کسان پکې اوسېدل وضعیت ډېر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ، د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ټرمپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ټرمپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په 10مه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دای به د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي. خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه په 1920 او 1520 متر لاندو چپو اوري. په دې فریکوئنسیو د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ رادیو خبرونه په 1290 متر منځنۍ چپو اوریدلای شي. د کابل ښار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دوکانداران ادعا کوي چې د ځمکو مافیا د کابل ښاروالۍ په همکارۍ لسګونه دوکانونه وران کړي دي. د دوکاندارانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړل شي دوکانونه وران او ټول توکي د خاورو لاندې شوي دي. د کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادۍ رادیو ته ویل چې د جمهوریت مارکیټ تخریب شوې برخه شخصي ده او کابل ښاروالۍ په دې کې هیڅ رول نه لري. عبدا سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د جمیل راتک سره هم مهاله د جمهوریت د تاریخی مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو له ورانېدو سره وزګر شوي او د خپل کورنیو د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکوونکو پرته له کومې خبرتیا د یکشنبې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي یې د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سیشن به د قوس په 28مه یې ازادي راډیو ته وویل:
ای دوکانای ما از طرف ښاروالۍ کابل،
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کلاس لري د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا د کار وشو. د ناحیې رئیس په خپله هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړي. دوکانونه د خلکو پر مال او خپل پر خلکو چپا کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د ځمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکونکو په همکارۍ تر سره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپل ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
اصلا ملکیت سه محکمه ملکیت پاړه دریو محکمو د عالی شورا د امارت دارالافتاء او زنګړی محکمه ټول پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مزکو یو مافیایي ډله پرته له اسنادو پرته له شواهدو راغله او د درویشت یا تلویشتمې نیټې په شاوخوا کې دا سیمه وران کړه. موږ ورته ویل چې د محکمې پریکړه وشایست خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کېستا. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دوکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه وران کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ښاروالۍ کې وی سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. د یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او یو سلو یو اویا دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو له مخې تر اوسه یې دوی ته نږدې یو سلو شل دوکانونه ویجاړ کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د اوریدونکو پیغامونه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یو وروستۍ راپور لرو. په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. د خلکو کمزوری اقتصاد، بیکاری او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو د خوارځواکۍ د مواردو د زیاتېدو عوامل بلل کېږي. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 15,000 زیات په خوار ځواکۍ اخته ماشومان د روغتون ته وروړل شوي دي.
دا د کندهار د میرویس صاحب زبیر وختون د ماشومان څنګه د چي وس محل په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشہ چې خپل پنځم یشتنی لمسی د میرویس روختون د ماشومان څنګه تراوستي په ژړغونی आवाज وای د ټیټ اقتصاد لامل نه سی کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پاتې شو د درې مش په مور پاس ولا دی اوس ما غاړي تل وی دلې دې سم د پرې دې دا د بل په بارتنګ په خو بو یا تورې چای ور پام شدیو قدرت نه لرو پلاری په شهر والی چې د میش پنده در تنخواه ده هغه د پر وړا ورکم پر وړا ورکم د دکر دوا نه چې دوت نه دوا وی دا دی پرتی دي چې چاره ته ویل په دامه کې نه چې د بل څه کرپا کر کوم لا دا ود ته دوا وی یو شی راو په پیسې پیدا کړ دروا نه چې دی وتر اورم په پیسې نه یې نیم دا لا ور دا ته پری شی دی بالا دا غدی دا چې دې پیدا ته وی دی دا جړه او دا خواري او دا متنه لوجو وتون چې زګر د پردان باندې کاټو دا راسته لا سم یو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روختون کې بستر کړی وای زوی کمزوري دی او د نه کوي د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوی ته و دې نه کوي اته معیار کلینیک ته بوت لغوالو لیوس چې نایته لخواري ولا مجبوري مرامو شدی مرتراو له هغه سره مو د نه کوي زو دا ور کول هغه سره مو د نه کوي خپل شدی منسته وچني نو په واسه نه دی پر شای نه لر مسکنان نسار روزانه خلک سار د ماخم راځي سورته وای وای په چی شراو شي نه سره سره نه له شي له روس ورتراو ډاکټر وای وای دا یې سپنه دی په سوي کمزور دی کم خونه ده شي ورتراو.
د میرویس روختون د ماشومان څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډ کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړي نه ده.
په ورته وخت کې د میرویس روختون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته د روختون تر اوړل سوي دي چې له دې شمیرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس صاحب زوی روختون ته په تیر شپږ میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 15509 پاره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 نه پاره دي چې موږ په پال کې بستر کړي.
د سرسلیپ نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 200 زره ماشومان او 840 زره مندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل لمړيني او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاری، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 15 کلونو کم عمر ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران وسالم له خوس ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د امرستو والا د پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي هغوی ته بوس کوي او د غریبانو هیڅ غ نه کوي خیال هغوی ته بوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل غ نه شي کولی یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وی هغه کار نه کوي بوشوي نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي کوم دي طالبانو خپلوان چې غالي کې په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکه هله د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المارس پوګمي د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د مرڅخه شمسي برېښنا حاصل کیږي د زمکه څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلا بیلې ګټې او د بحرو څخه د نفع غاز د کشتیو او د اوپټلو په واسطه اصلي مطلب د خويندو د تعلیم مسله چې اوس زم زمون ملت ور سره مخامخ دي چراغ کا کور د نن سوځي بیرون ته صبر دي مثلا کزمنګ یو زنانه خور ولرو چې سینې په سرطان یا د رحم یا د نور ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږ یو زنانه متخصص خور وینو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمۍ لاړ شو او کوم وس نوینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي نو با لزان سره قضاوت وکړو وخت کې چیرې زمونږ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشابرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شو ناموس مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه ده ځکه دا ضرورت ده وسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو لومړی خبرونه واوري د روسیې د پارلمان یا دوما ولسی جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لری کولو صلاحیت ورکوي دا اقدام دې ته لاره وروي چې روسیا طالبان له تور لست څخه وباسي ولسی جرګې تیرونی په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول یا د لایحه به راتلونکي جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولس مشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي روسیې په 2003 میلادي کال کې د طالبانو د تروریستي طالبان د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړل خو له دې سره سره اړیکې ورسره پاللې دي د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کیږي او لارې او سړکونه یې بندېږي د واورو د توګلو لپاره د تیاریو خبر ورکوي د وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې د سلنګونو او ماهی پر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 302 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتر سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی د وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلی کوي د ټولګټو چارو وزارت همدارز له موټر چلونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې پر واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړي چې ژمنی توکي او تجهیزات له ځان سره ولري ترافیکي قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي د روسیې پاوز د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکرایني سرتیرو پر ضد عملیات پرخ کړي دي اوکرایني ځواکونو چې شمیرې لګ دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقاومت توګه ورکړي د اوکراین جګپوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یو وینا کې ویل چې روسي پوځیانو له درې ورځو راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو په دې جګړه کې تر اوسه درانه تلفات لیدلې دي اوکراینی او امریکایي چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل د دې ځواکونو ګڼ شمېر سرتیر ری وشل شوی او پرون د امریکا د پوځي او جکپوري چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک سیمه کې مرګ جوړ لا وخته ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی چارواکو هغه پریکړه غندلې چې د ایران او امریکا د وګنۍ تابعیت لرونکي د ازادۍ رادیو د فردا څنګه خوانی خبریال رضا ولی زاده پلس کلبند محکوم کړی دی د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ل فردا رادیو سره په خبرو کې د ولی زاده او نورو سیاسي بندیانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه د تهران انقلابی محکمه ولی زاده ل یو دښمن دولت سره په همکاري تورن کړی دی خغلی ولی زاده چې د روان کال په لومړیو کې د خپل کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و په سپتمبر میاشت کې ونیول شو او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبې د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران لکبل لغوه شو. د افغانستان لوبډلې پچا وګټل او توپ چونه غوړه کړ، خو لوبه د سخت باران لکبل داسې محل لغوه شو چې په لسم اوور کې زیمبابوي د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 44 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به دریمه یو ورځنۍ سیالي د شنبه په ورځ وکړي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سیار جان جولار دیدم من باشم زدانو کفتانو یکان دا فکر نان بدل شنیدم در سرخانو طرف مینداختن زندگی رید نفهمیدم.
دا یوی میرمنی خبری مواورده چی ویلی دا موتاد میره للاسای تریخ جوند تیر کرده دی. دینجونو دا و دولو پر وقت دی کمو خبرو پا پام کنی ول اړین دی.
مسئولیت دی چې تاسو به واده شئ. خود سي نه وي دا الګ څنګه دی، باید پښتنه وکړي چې هغه الګ څه کار کوي. دغه الګ دماغ ټیک دی نه دی، چرس نه ونسکي، سګریټ ونسکي، دا نور عملونه ونه لري. هغه کار کولی شي کنه شي کولی، هغه سواد لري کنه لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې د شته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا زهنی وده نوي کړي او یا هم په نشه یي موادو روږدي وي. دا مېرمنې وایي چې د ژوند له پایله بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغړی وي، د میړه او آن د لیورونو لخوا تریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده نه ده کړې، ټول کړوړې د ماشوم په چیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي. کله چې کوم څه پزړه نه وي، میرمن د ماشومانو په مخ کې وایي
روز کار سی کوي ترې میولږه فامیلش
لږه ورځې سره مې چې وده کړای کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی. زما میړه ذهني وده نه ده کړې، په وړه خبر په قار کیږي، وهی می ماشومان هم وهی، کورته لګښت نه راوړي. کوم څه چې زه کورته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لري غورځوي. تل په دې فکر کې یم چې تر څه وخته بل خراب څه کیږي، په دې کې خپل خراب شوم.
کدم که تو چې وخت چی کنم خودم خراب شوم.
د پغمان اوسیدونکو نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی، کورنی لګښتونه خاص هم نه برابر وي، لدې څخه پیسې اخلي او نشي توکي ور باندې رانیسي.
خراب اندیوالان سره کې نه ستو چې د موتاد شو اول خو د دولس کال کېږي چې د مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور سره شي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې کار تر ازم از ما سودا کوړتي چې ماشومان سره می جنگونی کی هر شي چې مخ ته پروت په مغی باندې گذار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطر می ناسم چې ماشومان می به مکتب او به دغه پات کیږي. ډیره می تهدیده، یار وخت تهدیده کړی ما خو زو د خپل ماشومان د خاطر وال تکول می تیر کړی دي نیمه وخت. زو خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کني خوشاله دي هر طرف ته چیزی وی لاړ شي. بچیان می خای چې نه زمام تا خو د پلار د کور نه ندی او ماشومان خو زما د استخونی دغه سی زم غلې نشم وال تکاول تیرو ما مشمان نیز نپریدم چی دستی پلار سر زندگی او کی.
ده موتاد میرمنی او مشمانو تا بیا پا طولنه که هم پخ نظر نلی تلکی کی. دولو مکادمه علمی غره شریف لا دوست لنورو معلوماتو سره.
محیط او دوالیده اینو مثبت کروره مخامخ دا کچنیانو او مشمانو پر افکار او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري. د موتاد پر کورنۍ د موتاد شتون خورا مخرب اغیز لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنۍ کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي، په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښيي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل، په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي، داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس. ډېر کله معتاد انسان مېرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم، د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، بل په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی، بل په معتاد کس څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس را ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پوهنه استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤلو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته د کار زمینه برابر کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل دا دی چې د دوی د فامیلونو دی، د دوی بچیان دی، د دوی د تعلیم د درس د نفقې، خصوصا د سړي خلک دي چې کورونو کې مېرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري، هغه بچیان خاډه نفقه غوړي، خدا مېرمن به سواد د کار نه لري، څه شي وکي؟
دوی په یو بل دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي، به چې کور ته راشي له چار چلان نه راتوایا،
ذهني مشکل ولري او دا محتاط شي، بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي، بیا چې کار ترشي بیا خوشونات دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې مېرمنې باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی، که اته د څه خلک مالی دي لیدي چې مخبل مایندې باندې فشار اچي چې مات پیسې راک او مجبور دی، هغه مجبورې من دغه تزمن په دی دغه بلا کې دوی منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو، بس مور باندې به فشار اچول چې سر کا پیسې راک چې منګه وی بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به کنور څنو پیسې به پیدا نه کړی، غریب خو زړه خسوه، هغه بیچاره ولا خپل ماته قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل، مجبور مایزه کچی و بشرمی که بیایی که و حل که اتا شیشه ماته دقیق دالی جنو شیشه ماته کرلی.
تاسو علت چگرنه چی بدی ورسته او که ولی اقا کسان چی نشو باندی روگ دیدیش میری زیاد سک
سو کالای مثلا 55 کالای مخ که اقی وقت که دقیقی رویون و چرس و دقشاین باندی چوک نو مانا باندی منو پویده لویس نم وو اصلا سالویق 55 کالای چی دا جنگون دی وطن در آقلن دقشاین سر خلق دغه شو د دې نه مخکې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی، دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و، یو دوا ته پر وکړه چې یو شی کوکنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابلیکی د جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد او کار کل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا د څه ورځ برانسي چې خپل هم د څه یو زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پښیمانوي؟
مطلب موږ لرو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري، دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد او د پاره د ګټې د پاره د پیسو د پاره د تجارتي مسایل د پاره چې دوی ته په دا لار کې هغه راځي، یو مفاد پر شي پیسې په پیدا کې ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي، داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کوي حتما هغه تربیه هم هغوی نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږدي به شي، څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي. د ده بچي چې په دغه مرز بیا اخته یي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یي او سرونه یې ببرو په بد ورځ پراته یي، آیا دای به خپل بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دای به په ټولنه کې نارامه پاتې کله د ته په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهیږي چې د ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچی راورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعاً په کور کې میرمنې لري بچي لري، اوس خو نارینه معتاد شوي دي، د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي یا د اقل د سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول، هغه کسانو چې ذهني وده نه ده کړې له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي، د دوی میرمنې هم د امدی معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نیمې په خبرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
کورونو کې د ازدواجونو مالې دلې د چې زمونږ کا پګوندو کې شته دي چې په خپل ځین دومره صحیح کار نه کوي او هغه ته خوارتي هم نشته دي چې لکه هغه ته واده وکي، په خپل مجبور دي چې هغه سره ژوند کې د هغه ژوند ته لکه توجه وکي، دا غیرسته خو بیا هم نه کیږي، خو بس د میاندې خپل دې زوی ته کړه هغه نورمال دی کنه دي هغه ته ژوند لکه جوړ کې هغه ته واده وکي خزه وکي. نو د ځینې کورونه خو داسې لکه الکانو ته خپل جن کینه ورکی خالص نه کورونه چې دی د پیسو تارتیا لري، ځکه اوس ډیر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ورونه سمره او خيار وي، دا غي ورونه موږ غوړي چې لکه مونږه خ زيت لاړ شي خ الک سره چې هغه خيار وي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی، هغه ست غوړي چې مونږه هغه سي الکانو سره ودو خو بیا د میاندې چې دی د څه کوي چې زه خیر د غي ذهن کار کوي کار نه کوي. نن مونږه ارتیا لري پیسې تا او نن زموږه دا مسولیت دی چې تاسو به واده شي، خو دا څه نه وي، دا الک څنګه دی د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پويږي، دا الک کار کولی شي، کدا دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن نه څنګه دی، دا پښتنه نه کوي، فقط دا هدف دی چې د بزز زموږه لار شي، دا زموږه لور واده شي، خدای دې څه نه وي چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغه ورکی هغه چې نه چلاړو غریب لاړو دغه ژوند خراب شو، تابه برباد شو، هغه مجبور ده کاغه سړی لیوانې دی کاو خيار دی کاغه ذهن کم کرکی کزیت کرکی هغه چې نه مجبور ده چې هغه سره بس خپل ژوند ته ادامه ورکي او هغه سره بس ژوند وکي. نور نو هغه ته خو څه چاره نشته دی اوس د افغانستان اوس نه نه شرایطونه چې اوس دی ورځې کړي خو ډیره سخته شوه دی، هغه جنګي غریب ده سه غوړي چې بس مونږه کار دی تلاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس هغه زجر وسی درد وسی، خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کیږي؟ د خاوند کور ته چلاړو د غاله کوډونه چې دی د خپل ژوند دی خپل بچی دی خپل خزه دی د ستاجو ورته نه کوي، ورته وایي چې بس یو خزه و خو مونږ ته تاسو کوڅه چې استاد ځان کار کوي کنه کوي مجبور چې ته خپل ژوند مخ کې وړي، هغه ته بیا څو کم توجه نه کوي، هغه جنې بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه صحیح اخوته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسنه نه کوي، اوس هغه مجبور دی چې په بدبختی کې خپل ژوند مخ کې یوسي چې تر کله د جنې ژوندې وي دې تباسه سوچ دی کورانه کې چې لکه دغه غي جنې کې لګو خيار وي باسر به لیدل وي هغه کول شي یا باسواد وي په خپل ژوند مخ کې وړي، او هغه غریب به سواد وي هغه به خپل ژوند څنګه مخ کې یوسي، هغه څنګه خپل کورانه ته یا خپل بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کنه کې هغه سره څنګه کومه کوشي اوس ما غدي چا خلک هم در پد دی ودا جنیم کده دینه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان موشي نو هغه بیا ژوند خراب دی.
ډاکټر صاحب، د افغانستان اوسنۍ شرایط په کتلو سره چې خځې کار نه لري زده کړه نشي کولای او داسې چاته وادیږي چې هغه ذهني وده نه ده کړې، دغلته بیا خځه هم کار نه لري وظیفه نه لري، دلته بیا څومره زوریږي، څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کیږي او په کور کې نیستي ناداری څومره دا زوروي.
زوروي له خو نن سبا چې اوس داسې جن کې نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي. داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی، د دواړو ژوند خراب دی، ځکه چې هغه باسواد وي نن سبا هغې په درس څه خوري، هغه هم کور کې ناسته دی، او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی، دواړه کور کې ناسته دي، دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري، دواړه یو شانتی دي. خو چې دا دې سره چې بیا دا غي د خاوند مخ کار نه کوي دا غي نه خو بس چې دا غ په دې دنیا کې راغله نو نو غ بیا خو بالکل چې سو ګوري د ژوند ته چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نه شي دې خوشحالي بالکل بیا ژوند نه هغه مرګ به تر دې چې بیا لاړ شي.
دا غس کورنۍ چې خپل لور د څه چاته ورکړي چې ذهني واده نه دا کړي هغه د ژوند مسؤلیت مخ کې نسی وړي، خپل بیا څومره زوري دي خپل لور ژوند ته
نه وای چې بیا لاړ شي چې دا جنې د بخت پسې لاړ شي او دا زمونږ شانې سپک شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا کوو، شرایط خراب دي، لکه اقتصادي ژوند مخ نه دی چې مونږ دا جنې وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو، اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق هم لګي خو ټول کورنۍ کې د جنې کې ژوند خراب شو دي چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ځین کار کوي نه کوي بس ورکي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پويږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نشي کولی بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نشي کولی، ډوډۍ هم نشي راوړي، خپل خزم نه پیژني، خپل بچیم نه پیژني، هغه خو پیس باندې نه پويږي بس هماغه چې هغه جنې په خپل چې وزوريږي هغه مور چې خپل لور ته وګوري دا غینه بیا توبه وسی چې یا الله کده دینه مخکې زما سره د خپل لور به می ساتل خو هغه خو همدغه چې بیا نو مور چې خپل لور ته ګوري هغه مور بیا زوريږي بیا ټول قران ور سره زوريږي.
ډاکټر صاحب، تاسو په نظر څه کول پکار دي، څه باید وسی چې کورنۍ کله لور ورکړي نو دې نقطې ته متوجي وسی چې لور داسې چاته ورنه کړي هغه نسی کولای مسؤلیت دې د ذهن واده نه کړي.
ګوره فرشته جان، تاسو ډېر ښه پوښتنه تاسو کړې ده، دا خو اولا نه چې دا هغه کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي، هغه زوی چې دی هغه د مخ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړ شي د بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي، هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپل ښځې ته بیا غینده کې خپل د هغه بچي جوړي د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دماغ کار نه کوي ټوله په خپله چې ښځې مادم و نه وي کړي هغې ته ستونزې شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي، لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي، هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي چې هغه یو زوی نه پیزه شپږ نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا ډیره ګرانه وي. دا قرآنی باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي، داسې چې د باغ کار نه کې بالکل دی ورته واده ونه کړي، کدا غي علاج کې خو علاج ورته اول وکړي بیا ورته واده وکړي، که علاج ونه کړي بالکل به ورته واده نه کړي، او بیا د جن کې چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پښتنه وکړي چې هغه لکه څه کار کوي هغه الګ د ټیک دی نه دی چرس نه ونسکی سیګریټ ونسکی دا نور عملونه نه لري، هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري، خیر دی که سواد مون لري چې یو کس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکولی شي ناغه تر سیدلې وشي بس بیا ستونزه نشته دی. خو بیا د کورنۍ د الک کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار رور کا خور یار سو کې مددي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې د سې الکانو ته خپل لور ور نه کی
کسې یو څو د دې نارینه او خځې چې مسؤلیت نه وړي فکر کار نه کوي څومره د ضربه ویني څومره صدمه ویني.
زه خو صدمه ډېر ویني ګور فرشته جانې چې دی ولګ ذهن کارونه کوي نو دا بس څنګه کول شي د ژوند ته ستونزې نه سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي، ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي اوس تاسو شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټول سواد هم لري ماستر هم دی اوس اوس ګرځي نیو ډوډۍ پسې ګرځي هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي ولې هغې ته وګورې نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند بخوي چ بالکل هغه مالدار امی هغه بیا ژوند خنه وی کاغه ته خوی کاغه میاند ته خوی دغه خزه چې دغه ژوند ته راځي خغه به چې د اقتصادي وضعیت مخوی چې دغه ذهن کار نه کی هغه جنې ته خډی د درد ورکي ځکه چې هغه جنې خپل مور پریدي کلار پریدي ټوله کورانه قوم ټول پریدي دا هغه لک په امید باندې هغه کوته راځي کداغه مور هم خوی پلار هم خوی ټول خوی چې هغه لک په خپل صحیح نه دی دماغ کار نه کی نو هغه جنې ته خډی د درد رسیږي نو باید د میاندې کوشش وکړي چې خپل هغه خپل داسې چې زوی اس لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغه ته به خزانه کې او دا جنې مور هم باید پام وکړي یا پلار پام وکړي او ورور پام وکړي اول وګوري چې دا هغه الګ څنګه دی صحیح دی روغ دی کنه دی کنه نو بیا ورنه کې دا ټول اثر تاسو په ژوند کې داسې سوز دی چې څنګه دا باندې بچي په دنیا کې راځي هغه سوز کې چې دی چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه کلو کېږي هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغه ځکه چې پلار ځین صحیح نه وي هغه ماشومان ته بسو کړتیا کوي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندې سلامت اوسئ
مننه ستاسو نن فرشته جان ښه ورځ مو لري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا
وچاته پاته خوله ځواني ده ارمان دې ارمان دنیا فانی ده وچاته پاته خوله ځواني ده وچاته پاته خوله ځواني ده یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکات هو خود وګر زم لیو نه په دنیا زه ارمان دې ارمان دنیا فانی ده وچاته پاته خوله ځواني ده ارمان دې ارمان دنیا فانی ده وچاته پاته خوله ځواني ده وچاته پاته خوله ځواني ده ارمان دې ارمان دنیا فانی ده وچاته پاته خوله ځواني ده وچاته پاته